افغانستان کې د مازی دیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په لیدې سات خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دندې د ټام ویسل لري کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. د څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسل لري کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړي. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سه شنبه په یو اعلان کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی بلینکن وویل ټام ویس د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هڅې کړي تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصتونه لري. دې سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټون کړي. ډبلیو ایف پی ویلي هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره ایسې پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې ښځې په نادولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسی کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغن دوی برید پایتر رسیدلی او تر هغه بیا پر د هیواد بریدونه کړی تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کلکیج د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړ سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچ اخیستون کې اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغن دي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی ووشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا ویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونی او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پاوز د ایران توغندوی حمله جدي وبلل، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پاوز د ایران له حملو وروسته ویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن 30 کلن شو. ښاغلی کارتر کورنۍ ملګری او مینوال د هغه په ټاټو بي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوی. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 30 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1900 کال پورې د خپل هیواد د 19 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
And we will continue to stay
albatta chide aw mug ba afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warkru
bde ada bde siyasi charu de wakatun ke nazar wa khlu yosh mera afghan sawdagar wai de afghanistan pakistan tar mand kharla chi darwaza la nahuraz taral ke do urusta be ta sawdagar motor par mukh pranistal shwi kho bde lara ke bya ham de rastun zishta
وسم په موټر ور خوشی کړل ولر ته ولر دی په ګرمۍ کې دا تیشتم تاریخ موټر وسم په کې ولر دی.
نن د ادم تشدد نړیواله ورځ ده. د ادم تشدد په وړاندې غورزنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه لرلې؟
د انسانانو طبيعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي. اوله بیل شکه چې سولیز دوله په ادم تشدد خو کنه نتیجه نه ورکړي خلکو ته کومه لار پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات ورکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمای کې مهره وای راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړې د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږي د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی. خو د هغه مسولیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکو سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورساوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه.
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
albatta chide aw mugba pa afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warkru da yow dawamdar lumri top de da kar ba us de bahranay charo pa wazarat ke de afghanistan la para de mutahidi walatuno de mamuriyat mashra karan dekar zangare astaze rina amiri aw safir جان مارک پانر شایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرونسیشن بخبره سوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه خپل ځای ده. د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر لمیاستې راهیسې د افغانستان لپاره د ځنګړی استازي په توګه نه ستړی کیدونکې هڅې کړي ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ پر وړاندې کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډټمنسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ هم له داندې د لری کېدو په اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان خصو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغیزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د خزو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکرې بارکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقاً جلاد سیاسی کشالونه دی.
د خزو او بشری حقوقو بل فعال نسرین حمیدی
څنګه استاذو دی هغه ټاله د امریکا د حکومت استاذولي چې کولا په خپل خبرو کې له طالبانو سره تل د بشری حقوقو او د خزو مسله یاد کړي. دا خبرې واسه د کاغذ پر مخ وکړه کوم عملی اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه دی شوی. هغه هڅه چې د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسو، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې راسره یو ځای شولې پر راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خو کراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغه دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره، تاسو حساس وخت ویلې. زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لري کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کرن ډیکر دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مختوري، په دې ډول به دغه سیاست ته دوام ورکول کیږي لدی ورسته او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړون مسایلو په اړه په ډیرو غونډو کې مطرح کیده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسی د بل دولت په وړاندې د سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې لږ وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوا او قمندان چې اکثرا به امریکایي او بیا وروسته سفیر. زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاصه لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر درې کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی کې ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نور هیوادونو د امریکا متحدینو په تیر بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمه هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړي استازي ټاکلي دي او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کې دي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې دا به په دوو ډلو وویشو. یو ډله هغه هېوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترکې ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هېوادونه دي چې نورې پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي. اما د غربي هېوادونو ځانګړي استازي ممکن چې لکه د امریکا په شان دا ماموریتونه یا کم کی یا دا چې بخیل منځ یوسي.
کراش د امریکا انتخاباتو ته کده انتخاباتو نتیجه د جمهوریت پاولو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان هم دغه د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنۍ سیاست مخته وړي او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون رانشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سړی دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو، په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصتو ته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست له دندې د لرې کېدو په باب خپل نظر سره شریکاو. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په همغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او ویبه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لاره کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلی او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوی او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوی، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له تیرو 4 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای جدي نه بند خو نو مو په تمه امیدونه ورزنه او مالزه بند وسم په موټر ور خوشی کړل الته ولر دی په ګرمۍ کې. دا 30 تاریخ موټر وسم په کې ولر دی، ډیر کم موټر کډ پلس کې مخکې 50 موټر او خو اوس 50 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو 4 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریګیدې، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، په هغه باندې وسم زمون موټر نه ځي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان نه وکړو. به دغه شلمان لار چې دا دایو خامه لار ده، ډېرې ستغه چړېنې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډي کښ نه کې بخپله ګاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونو ډالرو زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتون کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کڅام د خلاچي لارې لخلاصې دوه هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پیښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاص شي. د دې خونې مرستیال خان جانل کوزی ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمونږ د فارا خد از مونږ د میوه د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خد، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خودرنی موټر په نشرات للی، اکثر ترانزیتی موټر په نشرات للی، او هغه هم ډیره کمي موټر یې، او هغه باندې ډیر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د لمنځه وړلو په موخه د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځولو په هدف د لبنان په بیلابیل سیمو کې خپلوي بریدونه ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځ سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خارته نږدې د نباتیا سیمه په ګډون دوام لري. د اسرائیل په تازه بریدونو کې واځي په نباتیا خار کې 2 کسان وژل شوی دي او 39 ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په 1300 کې پر د غیبات د اسرائیل په بریدونو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 350 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې وژل شو. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرائیل پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیل 200 توغندي توغولی دی. خو اسرائیلی چارواکی وای د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شوی او په پایله کې واځي 2 کسان ټپین شو دي. د غو توغندی زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول. فرانسې ویلي د ایراني د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې خکیل و. دغه هیوات نن ویل چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندی زبریدونه غندلي او خبر د ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیز کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیز کې وضعیت د اندېښنې وړ لور ته روان دی او لټولو خلکو خواوی د سخم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر کارت سنن پیو بن کویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لقبل ته هیواته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش پر ورتګي بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومول ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده، بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوي وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
په یک پای ما مصنوعي از دغه پای ما خود است نه میتونیم کې مثال آدمای
یو په شمې مصنوعي ده نو سم کولای چې د روح انسان په څیر وګرځم. هغه هلي چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په څیر ډېرې ځوانان دي چې د جګړو لقبلې د وطن غړي د لاس مور کړي او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وایي
د جنگ په اړه بزدا خبر او کوم چې تر اوسه خو د موږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړکیږي خفکیږي په ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زغوارم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې به خید جنگ نوم ورکشي.
دا په داسې حال کې دا چې نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او د غورز په غنو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو د غورز په نړۍ کې د نتو تخوالی د ورځ په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې له کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا بچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ دی خاشاکو په توګه د استفاده او شو په تاسو خانه اغله اوس به شروع ده بین سر به خاله. نو زما په خیال کې کامیابی امکان ته ځکه دی دی چې خلکو په خپل تجربه سره هغه په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو ګورئ چې دا خودرو خودجوشه تاریخونه د ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي. خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت دی د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپل خوره امن لپاره پاڅونونه کوي ان شاء الله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختي کې ژوند تیري، ډیر په پریشانی کې ژوند تیري. کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې. نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شکل را باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاس په شی له هواده وځي. یو خو روزګار نه سره روزګار په شیره په سرپناه نه سره، نو دا په کړه په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی لدی خلکو سره. اکثره خلک وسن برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دی افغانستان ته راغلی دی، دا په دولاس په شی په کشاکدار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شینه لري روزګارستانه. نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسی دا به د حکومت هم پیدا دی، د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي. نو دا مې غوښتنه و کوم چې دا ژغتر ته ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی. طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری پر حقیقت ته هم به دوا پر حکومت مرسته کومه کړي دي؟ مدې موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړې. اوس دوی وشر ټولای دلته غریبي او غربت خپل او درځي درته لیدې مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یو غوښتنه ده لرم چې باید اتلس کالو شمېر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نه موټر سایکل چلول اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.